السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مرکزی ټیم کابل ته راغی د جرګې ته دی ورشي او د خپلو کارونو په اړه د معلومات ورکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشن ګلسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکوي الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسی جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګماري یا له دندو یې لرې کړي ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماندان دې جرګې ته ور وپیژني ولسی جرګې د ولسمشر لخوا دې جرګې ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایې ورکړې په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د لغمان چارواکي د ولایت په لشن ګلسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي د لغمان د ولي ویانا اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته نښتې رامنځته شوې دولتزی په نښتو کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه دولتزی دغه راز وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان د یو توغل شوي مرمۍ یوه توغل شوې مرمۍ په یوه کور ولګېده چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د غبریدونو او د افغان چارواکو د اداو پاړه څنګه دی ویلي د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او لسی پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د ایمان صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی بل خو ځبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریز سیالي پیلېږي د وسیالیو تنظیمونکو ګلاغا نوید وای د سیالي د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکو پنشن به پورس په لهکرګه کې پیل شي د کرکټ په دغه وسیالیو کې د لهکرګه خار ولید ډاکټر عبدالرازق د اسبون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا په هنتون کرکټ لوبډلې لوبيږي د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لهکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو خبرونه له ازادي راډیو اورئ الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي د امریکا د اساسي قانون لمخې ولس مشر باید الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو هټ ټاکل شوی وټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو نه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتو رایې ګټلي خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلي دي. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو ترمنځ په لسګونو ملیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لکو او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بېرته ځمکې ته راروانه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د فضایي چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګ 15 په نوم د دغې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته دریم هیواد شي چې له 1970 وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي. چانګې 15 بیړۍ د نومبر په 4 توغول شوي او یوه اونۍ وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه یې پر سطحې کښېناسته. د سپوږمۍ پر سطحې کښېناسته ټاکل شوې وه چې دغه ماموریت په 3 ورځو کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې سبا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی کابل ته راځي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو دپاره هیواد ته سفر وکړي.
ولسی جرګې د افغانستان له مرکزي پلاوی غوښتي چې کابل ته پرسیدو د دې جرګې ته ورشي او خپل معلومات دې ورسره شریک کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سلګونو تنخیص شوی او یا هم منفک شوی کارکونکو نن مظاهره کړې ده. له دې ډلې امین الله وایي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان وایي د اسلامي تعلیماتو د موینیت لانجه هواره شوې ده. دا چې څنګه وایوري
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو موینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
په امریکا کې نن د واکسینونو روزنه رسی یو پیل بشي. اخوا الکتوران هم تمه ده چې منتخب ولسمشر ته رای ورکړي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوی به سبا کابل ته راستون شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دغه پلاوی د لومړنیو خبرو څخه وروسته کابل ته د سلام مشورو لپاره راځي. اخوا ولسی جرګې ویلي دي چې پلاوی کابل ته رسیدو باید له دوی سره وګوري او د خپلو کارونو په اړه باندې معلومات ورسره شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې به طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د افغان حکومت مرکزي پلاوی د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دوشنبه په ورځ د موضوع په اړه د وکیلانو تر آزاد بحث وروسته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکي پلاوی په اړه چې باید د مذاکره پایلې له جرګې سره شریکې کړي او دغه شان راتلونکي اجنډا څه ده په اړه به اداري پلاوی پریکړه وکړي او دا موضوع په اجنډا کې شامل شي چې تر څو پلاوی تالار ته راشي او راپور ورکړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو انتقادونه وکړل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی له نوي ورځو خبرو اترو وروسته تش لاس کابل ته رسنیږي. دوی طالبان هم تورن کړل چې سوله نه غواړي، ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې دغه ډله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو هم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د حکومت له مرکچی پلاوی وغوښتل چې طالبانو سره د سولې د شویو خبرو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. دوی چې د سولې په پروسه کې د خلکو د نظریاتو شبکه په نوم یو بنسټ رامنځته کړی، وایي چې خلک په مذاکراتو کې د ځنډ له امله اندېښمن دي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یو مسؤل شاه محمود مل دې جوړې شوې خبري ناشې ته وویل،
درې میاشتې صرف په دې باندې وخت تیرول چې طرزالعمل د مذاکراتو لپاره تدویس شي، زه فکر کوم دا یو حقیقي خبر نه ده او کېدای شي د عامه افکارو انحراف وي. واقعا څه تیریږي هغه باید خلکو سره شریک کړي او هغه حقیقي او منطقي دلایل د تاخیر د مذاکراتو ووایي. اصلي عوامل ویل چې څه ستونزې دي د مذاکراتو تاخیر لپاره، څه مشکلات موجود دي، مذاکرات څومره پرمخ ځي، څومره دواړه ټیمونه سره نږدې دي، څومره لرې دي، نور عوامل د دې مذاکراتو د مثبت انکشاف لپاره څه شی دي، دا باید خلکو سره شریک شي.
د دې شبکې غړي وایي چې د سولې د خبرو په اړه د یو شمېر ځوانانو نظرونه راټول کړي او ټول په یو غږ اوربند د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو خوندیتوب، د سولې د هوکړو پلي کېدل، د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې له خلکو سره د معلوماتو شریکېدل غواړي. خو دغه شبکه د دغه ځوانانو د شمېر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د سولې د خبرو د اجنډا په اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته راشي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنۍ یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو په 25 جنوري باندې بیرته پایل شي.
مخکې تر دې د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړي حبیبي سورابي هم کابل ته د پلاوی د رسنېدو په اړه ویلي وو، خو دقیق وخت یې نه و ښودلی. د افغان دولت د سولې دغه یو شکسیز مرکچی پلاوی طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې تر درې میاشتنیو خبرو وروسته چې د وږي په 22 نېټه پیل شوې وي کابل ته راستنېږي. د معلوماتو له مخې په دغه موده کې یوازې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوې او په اجنډا هم خبرې شوې وي چې اوس یې په اړه دواړو خواوو مشورو ته وخت بیل کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. ښاغلی اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا په اړه خبرې کولې او ویې ویل نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. اخوا د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم ولسی جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په تړاو وویل چې نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی پراخ ملاتړ وښود. اکرام الله اکرام ته به بیا هم غوږ کېدو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې 90 هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپل مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلې او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه، د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
ویدی چې نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد اراده باندې ولاړی، آینده د افغانستان څوک تعیینې مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینې. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیین کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل چې د جنیوا کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده، خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي، نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د روانې لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول وو او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کانفرنس کې د مالی مرستو ترڅنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسی جرګې نن د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي، د قانون حاکمیت، د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه، د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبرې وکړې د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي، د افغانستان اسلامي نظام
د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون درلود، په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت رهبرۍ شاوخوا 209 کارکونکي له خپلو دندو لیرې کړي دي. دغه کارکونکو په کابل کې د دې وزارت مخته د یوې سوله ییزې اعتراضیا غونډې په ترڅ کې وویل که یې غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا د دغو خلکو ادعاوې ردوي او وایي د ځینو کارکونکو بستونه یې آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون دا کارکونکو چې نن دوشنبه د دغه وزارت مخې ته یو سوله ییزه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه، د یاد وزارت له لورې د 1209 کارکونکو د بې برخلیک کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وایي د وزارت رهبري له کوم مشخص دلیل پرته په ډېر شمېر سره کارکونکو له خپلو دندو لرې کړې او په کورونو کې نیولې دي. امین الله چې له تېرو 1400 کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی. دوی ګواښ کوي که هغه ګوانورې دل شي پراخو لارینونو ته به مخه کړي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د ادعاوې ناسمې بولي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف ترسره کیږي.
غواړو چې یو لړ اصلاحات راشي او هغه لوړ هدف چې د اقتصادي رفاه ده او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر دی، د لپاره ضرور و چې مونږ تشکیلاتي برخه کې، سختاري برخه کې تغییرات راول.
د دې په خبره یو شمېر کارکونکي چې شمېرې 1512 کسانو ته رسېږي د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کیږي. ښاغلی مدفی دا هم وایي هغه کارکونکي چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کیږي. نوموړی زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند وزیر محمد هارون چخانسری دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه، خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسي جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت چې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای شوی و، بیرته ترې جلا شو او طرحه یې ولسي جرګې ته واستول شوه. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هغه وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آرین آزادي راډیو ته وویل، د پوهنې د سرپرست وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخوانی تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل، په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د پنځو غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالي اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسي جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت، عمومي تعلیمات، د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی و چې دا پریکړه د ولسي جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسي جرګې لخوا د رنګینې حمیدې د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسي جرګې یو شمیر غړو د یوه لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شان له لومړي تر درېیم ټولګي پورې په جماعتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی و. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادي راډیو.
د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار د تیرو اوو میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې په دې لاره یې د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ په مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ مسله هم له خنډ سره مخ کړي. د پکتیا اوسیدونکي او ولایتي شورا له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ رالېږلی.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه پکې د ترافیکي پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ له لارې خپل سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته پر رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په ناری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خلو لجامنګل احمد خلو اریوب زازیو سمکنیو ډنډی پټن او د میرزکه ولسوالۍ د یو شمیر کلیو اوسیدونکو نه یوازې ده چې ګردېسته د تګ لپاره لومړی خوست زی او له هغه ځایه ګردېسته راځي لارې په ساتونو وګدیږي، بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور له ژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کلو اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې. په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه را کړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دواړي پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولس ته سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو له لوري د شپږو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسلوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده تر څو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامه خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوه شي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دې لارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دې لارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا د وبا اغیزې وژونکي او دردونکي وي او په ټولو چارو کې سخت خنډونه راوستل، خو له دې سره سره د وبا په ځینو برخو کې برعکس مثبت اغیز هم ښندلی. کرونا ویروس د چاپیریال له پاکېدو نیولې تر خوندي ترافیک او د ډېرېدو خلکو لپاره او د ډېرو خلکو لپاره د کار او ژوند تر انډول پورې په ځینو برخو کې مثبت اغیز کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
د کرونا وایروس پر دردونکو او وژونکو اغیزو سربیره د دې وبا د خپرېدو لومړنی مثبت اغیز پر چاپیریال و چې سم دستی پاک شو. په مارچ میاشت کې د کرونا د وبا په لومړي پړاو کې د ناسا سپوږمکیو د نړۍ د لویو ښارونو د هوا په ککړتیا کې په سلو کې دیرش کموالی ثبت کړ. د اسمان رنګ شین شو او لړۍ له مخې لرې شوه، ځکه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د روغتیا مسؤولو چارواکو پر اقتصادي فعالیتونو او سفرونو بندیز ولګاوه. که څه هم نړیوال د تګ راتګ او توریزم بیا پیل ته سترګې په لاره دي، خو داسې نه ښکاري چې غیر ضروري سفرونه، په خاص ډول رسمي سفرونه، به د کرونا د وبا له پیلېدو د مخکې وخت کچې ته ورسیږي. ځکه کرونا موږ ته رازده کړل چې حتمي نه ده د رسمي غونډو او کنفرانسونو پر جوړولو غیر ضروري پیسې او وخت ولګو او په الوتکو کې د سفر له کبله چاپیریال ناولای کړو. نړیوالو اوس دا زده کړي چې کاري مرکې، رسمي غونډې او نړیوالې سرمشریزې د ویډیو کانفرنس په وسیله ترسره کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای تمه لري چې د کورونا د وبا له پای ته رسیدو وروسته به د ډیپلوماتانو او دولتي چارواکو د رسمي سفرونو کچه تر ډیره راکمه شي. د کورونا له خپرېدو وروسته د دفترونو پر ځای له کوره کار کول هم دود شول. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وروسته له دې چې د دې وبا د مخنیوي په مقصد محدودیتونه ولګېدل، دفترونه په ویرونکي ډول تش شول او شرکتونو او مؤسسو خپلو کارکوونکو ته وویل چې له کورونو کار وکړي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر کارکوونکي وایي چې له کوره د کار کولو په نتیجه کې د دوی د ژوند او کار ترمنځ ښه انډول رامنځته شوی. اوس پر دوی د کار فشار کم شوی او کولی شي چې له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي. له لرې کار کولو همداراز کارکوونکو ته دا ګټه هم رسولې ده چې دفترونو ته د تګ راتګ لګښت او وخت وسپموي. هغه نړیواله نظر پوښتنه چې د سلیک سافټویر کمپنۍ د دفتر د 4,500 کارکوونکو ترمنځ ترسره کړي خیی چه اکثر کارکون که نغواری بیا طول ورز پا دفتر که کار وکری. ده نظر پختن پسلو که دو او یا گردونوالو هم لکور او هم لدفتر سخه کار خوخ کری. پسلو که دیار لسو طول ورز لکورا او پسلو که دو لسو طول ورز پا دفتر که کار غور بللای دی. لده نظر پختن خکاری چه خایی پراتلون که که لگ تر لگا پا پرمختلل نره که هم لکور او هم لدفتر سخه ده کار بنا دوت شی. په این حال کې اکثر هغه کسان چې په خپلو کورونو کې حیوانات ساتي وایي چې د اوبا په سختو ورځو کې همدې حیواناتو دوی ته مینه ورکړه او ساتې ورسره تیرو. په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا د وبا له پیل سره سم د بې سرپرسته او کورنیو حیواناتو د ساتنې غوښتنلیکونه په بې ساري ډول زیات شول. په دې ترڅ کې په متحدو ایالاتو کې له حیواناتو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ټولنې له مارچ میاشتې راهیسې د حیواناتو د ساتنې په شمیر کې په سلو کې د اویا زیاتوالي خبر ورکړی.
څلور نیمې بجې دي. له نوریاس نوري لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسي جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دا څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور نومان وزیران دې جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژني. د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هاوان د یوې توغول شوې مرمۍ د پر یوه کور د لګېدو له امله د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د دو سرتیرو او د اتو ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 25 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 5 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو په خوانی خبریال الیاس دای څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولېږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. تمه د نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته را روانه ده. د چین د فضایي ادارې په یو بیان کې ویلي د چانګ 15 په نوم د دې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلق خبری اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیرو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه نوې کلمې د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلن یې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته راسې بیا زه ویده شم.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې بیا دغه عکسې وینې ما د نصرالدین څه وکړه؟
مو دې ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي دا داسې وکړي دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسې په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی کیسې بیانوم او ورته د کیسې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکړي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چینه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیما هم دی وعده کوڅه موږ چې کله وړو نو پلاټ باندې موږ ته تلق شي کولې خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسه ما زده کړی دي. کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الترا منځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکری لوری ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصی، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچی سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي قصه دغسی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کی اکثرا یا د لوتون کو مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی دغسی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپله لوست نشي کولی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده او هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي یعنی هغه د لوی دپاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاړه
پرته له شکه موږ چې کلم باید او مې باید او وشي او ودې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو هم تاثیر نشي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره که کلم تاسو غواړئ چې یو چا ته فکري لوری ورکوئ بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې ده ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کیسې واوروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو تربیه ښه چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان ویبلی ونې خبرونه ته ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ په روانه خبرونه کې مو د افغان کرکټ لوبغاړو له بوختیا خبر کړو دا به هم اوري چې تیر ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوه د افغان کرکټ لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیبا د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي او کو وخت وو نو د سکوهنې په اړه به یو ځانګړی مطلب هم واوري د خبرونه اکرام الله اکرام چمتو کړي چې زه اجمل تورمان وړاندې کوم په سر کې څو ورزشي خبرونه له ناجي صافي واوري
ټاکل شوی چې په هلمند کې د الیاس دایی په نوم د کرکټ 15 اوره سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د خبریالانو لخوا په لاره چول کیږي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ دغه 15 اوره سیالۍ د 15 لوبډلو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ پیلېږي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ نن د دریو زونونو د لوبغاړو په حضور کې په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون مشر ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو سیالیو کې 12 نجونې او 12 هلکان له مرکز او شمال لویدیځ څخه ګډون کوي. خاغلی فاروقی وایي دغه لوبغاړي د دریو ورځو لپاره له یو بل سره سیالي کوي څو د باولینګ ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د باولینګ د 2020 میلادي کال آسیایي سیالۍ په هانګ کانګ کې ترسره شي. د باولینګ فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي څو د سیالیو لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې نیوزیلند کې د پاکستان زیاتره لوبغاړي د کورونا له امله اغېزمن شوي او دې چارې د توپوهنې برخه هم له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغې لوبډلې روزونکي مصباح الحق رسنیو ته ویلي چې د نیوزیلند توپ اچوونکي خورا چټک دي او 150 سرعت سره توپ اچونه کوي چې دوی ته د هغوی لوبول ستونزمن دي. تېره اونۍ د پاکستان شاوخوا 10 لوبغاړو ته په کورونا د اخته کېدو له امله ورته د تمریناتو اجازه ورنه کړل شوه. د مصباح الحق په برشه د کورونا وایروس د پاکستاني لوبغاړو په ذهنونو بد اغېز کړی او دوی ګوخه یا قرنټین کې ساتل شوی وو.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ایمرجنګ لوبډلو پیل شوی تمریناتي کم پای ته رسیدلی. دوی وایي چې د دې روزنیز کم په دوام به له دې وروسته بل روزنیز کم هم جوړیږي او له مخې به یې پیاوړي لوبغاړي دواړو منتخبو لوبډلو ته انتخابیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره زما همکار اکرام الله اکرام د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه هوتک صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې د افغانستان د ایمرجنګ او 19 کلنو لوبډلو له روزنیزو کمپونو نکو څه وخت وړاندې پیل شوی وو او د دواړو لوبډلو ترمنځ خپل منځي لوبې هم وشوي، هدف یې څه وو او دغه کمپونه اوس پای ته رسیدلې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان ایمرجنګ لوبغاړو او د افغانستان 19 کلنو کمپونو لوبغاړو لپاره په ننګرهار کې تمریناتي کمپ ترسره شو. دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې و، د روزنکو تر څارنه لاندې چې په دې کې د لوبغاړو په مختلفو برخو باندې کار وشو او هر لوبغاړي هڅه کوله چې په دې تمریناتي کمپ کې ښه وځلي، ښه نتیجه واخلي ترڅو کولای شي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې توجه ځان ته جلب کړي او همداشان ته د دواړو لوبغاړو ترمنځ تمریناتي لوبې هم ترسره شوې چې لوبې خورا مهمې وې، خورا ګټورې وې. دغه تمریناتي کمپ د دې کرکټ د خوال لپاره ترسره شو او دراتونکو نړیوالو لوبغاړو ته د چمتووالي په مخه ترسره شو.
ما هوتک صاحب تاسو ویل چې ټولو لوبغاړو هڅه وکړه چې لکه تلګه خي لوبي وکړي، ختمریناتو کې چې د روزونکو او دغه ټاکونکو ډلې پام ځان ته راوړوي. د دې سیالي او د دې کمپ نه ځینې لوبغاړي په نخښه شول چې لکه تلګه 19 کلن او ایمرجنګ لوبډلو ته غوړه شي څنګه؟
بلې کوم صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه کوله دغه تمریناتي کمپ چې د مخه همدا و چې تر څو لوبغاړي ښه وروزل شي او د لوبغاړو پرفارمنس په پام کې ونیول شي. دوی ته په راتلونکي کې بیا هم په مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه په لاره چول کېږي او د همدې تمریناتي کمپونو په لړ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلېږي هغوی به د منتخب لوبډلې لپاره ټاکل کېږي او بیا به له هغې وروسته مړیوالو لوبو ته هستول کیږي.
او هوتک صاحب، دویمه موضوع د افغانستان کې د تیزو توپچونکو د پیدا کېدو په اړه باندې وا، دا سلسله لږ تر لږه لڅو کلونو رئیس نه روانه د پروسیو کې. بیا د تیزو توپچونکو د مندلو هڅې پیل شوې دي د افغانستان د کرکټ بورډ لورینا، دغه پروسه کوم ځای ته رسیدلې؟
د تیزو توپچونکو د ترلاسه کولو په مخه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازموینې پروسه پیل کړې ده چې دغه پروسه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. هر ولایت استایي ته مسؤلیت ورکړل شوی چې تر څو دوی وکولی شي چې په خپلو ولایتونو کې دغه ازموینې ترسره کړي او هغه لوبغاړو ته پکې چانس یا فرصت ورکړل شي چې هغوی ډېر ښه ځلیږي او دوی په آن باندې دوی رښتیا هم چټک توپ اچوونکي، تیز توپ اچوونکي، دوی د توپ سرعت زیات ده. نو هغوی به ان شاء الله مرکز ته معرفي کیږي او دغه لړۍ به ان شاء الله په څو پړاوونو کې ترسره کیږي تر څو موږ وکولای شو چې دراتلونکو لپاره تیز تو پچونکې ولرو. په دې ورسته کې تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله او نور لوبډلې ډېر ښه سلو تو پچونکې لري. نو له همدې وجې نه ډېری ځوانان سلو تو پچونې ته ډېر ځوانانو سلو تو پچونې ته مخه کړې ده. موږ هڅه کوو چې فاسټ بالران یا تیز تو پچونکې ولرو ځکه چې موږ په راتلونکي دغه برخې ته
هو تک سب د تیزو توپچونکو د را پیدا کول او د مندلو یو پروسه وړاندې پیل شوی و. بیا د نامعلومو دلایلو له امله وزن دی دا ځل چې کومه پروسه پیل شوی هغه کسان هم پکې شامل دي کنا نوی ځوانانو ته چانس ورکړل شوی دی هغه په دې پروسه کې ور شامل شوی دي.
تر ډیره دا ځل نوی ځوانان راځي په تیر پروسو کې کوم ځوانان خزلې د لیکلو دي یا یو ګرځته هغوی ته وخت نا وخت افغانستان کرکټ بورډ په مختلفو فرصتونو کې چانس ورکړی وخت ورکړی دی ورته او له هغوی څخه استفاده کېږي او انشاءالله چې دغه پړاوونه چې اوس روان دي په دغه پړاوونو کې چې کوم ځوانان په نښه کېږي او کوم ځوانان وړتیا ولري ښه وي په هغوی باندې به انشاءالله کار کېږي تر څو د راتلونکي لپاره ښه لوبغاړي ترې جوړ شي ښه وځلېږي او وشي کولی چې د افغانستان استازیتوب وکړي.
یو وروستۍ پوښتنه هوتک صاحب، ځینې انتقادونه دا موجود دي چې کرکټ بورډ د ځوانانو د موندلو لپاره هڅې کوي خو وروسته پالل کیږي نه. هدف دا دی چې مثلا همدغه تیز تو پچونکي په دوی باندې مصرف کیږي په بیلابیلو ولایتونو کې خو وروسته دوی ته بیا ډېر چانس نه ورکول کیږي. دغه نیوکې ته ستاسو ځواب څه دی؟
نه، کله چې موږ غواړو چې یو برخه باندې ډېر کار وکړو او دغې نه یو څه لاسته راوړو نو هغه برخه جدي تعقیبېږي او په دغې برخې څخه نتیجه ترلاسه کېږي. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به کوم لوبغاړي چې په دغه برخه کې ښه ځلېږي او زموږ هدف دی چې څنګه لوبغاړي ترلاسه کړو هغوی به پالل کېږي. لکه مخکې ما تاسو ته یادونه کوله جناب اکرام صاحب چې موږ تیزو توپ اچونکو ته په راتلونکي کې ضرورت لرو او دا برخه موږ ډیره جدي نیولې ده او ان شاء الله چې تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې په راتلونکي موده کې به موږ تیزو ته پچونکو لپاره تمنیتي کمپونه ولرو او هغوی به وروزل شي او د افغانستان استازیتوب به ان شاء الله چې وکړي.
تیر ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوې. دې سیالۍ ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خزینه بایسیکل چلاونی د سولې په هیله د پلازمینې په آرام فضا کې سیالي کوي. دوی له شپږو ولایتونو کابل ته راغلي دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالي کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه د غدیر خزینه بایسیکل چلاونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بند پورې شل کیلومتره لاره وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسیکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وایي د دې سیالیو یو بل هدف د بایسیکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی.
زموږ هدف هم دا دی چې وخت که ته غواړې او ټولنه پرمختللې ټولنه ولري نو په هغه کې باید د ښځینه او نارینه حقونه مساوي اوسي ځکه اسلام هم موږ ته دواړو برابر حقونه راکړي دي.
د ښځو د بایسیکل چلونې ملي ټیم روزونکي رخصار حبیبزی وایي دا سیالي دوستانه دي تر څو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
او اوس هم د کرکټ پخوانی لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی د خپل شخصي ژوند او لوبیز ژوند په اړه معلومات ترکوي.
ابراهیم عبدالرحیم زی د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې یو لوبغاړی. کرکټ خو مې تقریبا د ماشومتوب نه شروع کړی و خو بیا وروسته چې دغه پروفیشنل کرکټ هارډبال نه دا مې تقریبا 2014 کال کې شروع کړی ده. 2014 کال تر اوسه پورې کرکټ کوم د افغانستان مختلف ټیمونو سره پاتې شوم لکه انډر 19 ایمرجنګ لوبډله الف لوبډلې سره پاتې شوم. په همداسې د کورنۍ سیالیو کې شپږیزه کې فرسټ کلاس کې لفټ ایم ایچونو کې فری کې پاتې شوم. تقریبا شپږیزه خو هر کال کوم او تر اوسه ورکې لګیا یو نو او د کرکټ مې تقریبا چې کال شي مثال د هر لوبغاړي د کیریر نه نو 2014 مې ډېر ښه کار وشي. هم په شپږیزه کې ښه وځلېدلم. تقریبا 11-12 لوبغاړي مې پکې اوټ کړي. له هغې نه وروسته فور ډے کې مې تقریبا پاتو مې شو کې 45 خو اکټې واخیستلې چې بیا په 2018 کال کې بیا یو وارې ساؤتھ افریقا ته لاړم الف لوبډلې سره. بیا زمبابوے کې الف لوبډلې سره هم د افغانستان لوبډلې سره دوسره میچونه وکړل. او د ژوند خوږه خاطره هم دغه ده چې د افغانستان نمایندګي مې وکړله او په کرکټ کې یو بدې خاطرې راځي. بدا خاطر میں آگا ہوا چی کلب کرکٹ کے خوشم کرکٹ میں لگا اندازہ لری پاتی شما او کورن ہے تا شکر شکر الحمدللہ خلرم والد صاحب نے نور و مانا مشہور میں سے بات انشاء آگا ہم کرکٹ کے دعوت تا شکرہ سا رڈیر زیاد دا دا کورن ہے تا شکرہ سا رڈیر زیاد دا دو آخو کرکٹ کرکٹر لپارا لطول نمو ہندازا چی آگا کد بیٹنگی آگا دا بیٹنگ تکنیکی بیٹ تور پورا وی پورا ور سر فٹنس دیر مہم دا چنن سبا دیر زیاد فٹ بیٹ پورا فٹ اوسی گی اور سرا کا بیٹسمین یا ریبیٹنگ کم ٹیکٹک یا تخنیک بھی پاغو باندھے اولو بھی کی مثال پاغ اگر بال سے کم میرٹ راضی تو کم اگر راضی اما اگر سر اولو بھائی کو بالر یا بالر باید بال اگر فل تو بالنگ کی کنٹرول ہوئے مثال کو سوئنگ کئی کو نور بالنگ آخر وہ رونی بھی کئی کندی یا خبر کے لیے پارا دغا پکار سے باید تو خپل ځان باندې اعتبار ولر اعتماد ولر او فٹنس ډیر ښه او په هر څه باندې کنټرول ولر ورزش څه په څنګ کې خو ورزش کله کله کو کله کرکټ کو کرکټ خو مسلک غونډه کو کله چې په کې مثال کوم ورځ رفت چې انډی والان سره لګ ډیر والی بال کو سه شوکانه غونډه والی بال کو ور سره سره دې سره دکړې کړې دې دکړې کو نور څه خاص نه شروعات نه لري ور سره
اوس هم د سکوهنې پاړه اکرام الله اکرام ځانګړې مطلب وړاندې کوي.
د سکوهل یا بوکس سپورت د رنګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو دستکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رنګ لزمکه څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی یو اشاریه دیرش متر وي. سکوهون کی د لوبې په ورځ وزنیږي او سره جوړه کیږي. د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغي هم اخته نه وي، له لوبې مخکې او له وزن کولو وروسته تر روغتیایی کتنې لاندې نیول کیږي. د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره له دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره یو درې دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. نوی لوبغاړي کولای شي په درې دوه دقیقې میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې یو دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په درې دقیقې راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبي لس دولس او آن پنځلس راوندونو ته رسیږي. د سکوهلو لوبه کیدای شي د ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي. که یو سکوهونکی د یو سیال سکوهونکی د ضربې له امله په ځمکه ولویږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه له خپل ځای څخه پورته نشي، لوبه یې بایلو ده او وایي هغه ناکاوټ شو. د لوبي بهیر د رنګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رنګ په څنګ کې د یو څارونکي پلاوي لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل منه دي او همدارنګ په خلاص او نه موټی شوي لاس لیچ او څپېړې باندې وار کول هم فاول ده. په افغانستان کې د سکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې ښځه لیدلې دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
چپیم پسرا په باختری گم کلبات کلباران شی کلور کې اوس وزی گم خوز زم په مخزما کو درې گم اور کې گم چې درنګ په جانور شی
شم یو رنگین د بوډه ټال شم رنگا رنگ رنگین زمان کې سپین شم شم ګړې گم چت مستوب مې فل کې بساتی یو پجام ورشم لیونه شانی خمار شم په خونو کې پرې جهان تیار تیار شی خوشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری گم نه نڑی گم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاکی کی